مرو سره په تکلیف یو ستاسو د رادیو څخه یو جهان مننه تشکر الله مو ژوند لره
د اوریدونکو پیغامونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس د اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی. شاګلی بنت د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین په مناسبت پرونه وخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې بشري یوازې نه پریښول کیږي. د نومبر میاشتې 25مه د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیوال ورځ و چې لدینې ټیورسته د شپږو سو ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. تاکل سوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویم یو ورځنی یا 500 مسابقه وسی. دا د دوړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیگ لوبو په لړ کې چې سریلانکای قربانه ده د دریو 500 لوبو دویم هغه ده. د دې لړۍ لومړی لوبه د تیرې جمعې پر افغان لوبډلې د شپې 2 په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 د کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي دومره امتیازات تر اوسه لري مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن بي پوراست تر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې ویلي د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 اوریز لوبې کوي چې په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتو کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوي ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشی کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سی وو. پیران کې دغه مظاهره وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ، د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشې سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازیګر 5:30 بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 د مسابقې ډګر ته وځي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 25مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې ښځې له ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالی له منځه وړلی شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالی کله د کورنۍ تاوتریخوالی په بڼه راڅرګند شوی، کله د ټولنیز تاوتریخوالی په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالی یا له سیاسي محیط څخه د ښځو د حسولو په بڼه. په دې خپرونه کې د نور بسته په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د ښځو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالی کومې بڼې پکې عامې دي، قربانیانې څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللی دي. په د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي ګلالۍ صافۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي. له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او د بحث ته راغله. زب پختنه ل نظیفه احمد شاهی پایل کم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چې موږ ته بلنه ورکړل. کورمو ودان نظیفه احمد شاهی مه د کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، او کوم تاوتریخوالی په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصه یې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه ګوري، یو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه او اکثریت زمونږ هغه فرهنګ چې مونږ وایو چې مثبت نتیجه لري، د بله مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه مونږ د رواج په حیث، د فرهنګ په حیث مونږ هغه مخته وړو. مونږ په خپل ځان باندې هغه ناوړه او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته، هغه مونږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده، هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته سویلی نه شي وایي، خپل ستا ژوندي شخصي ژوند نه زه په کې هیڅ نه شم ویلی. خاوند ده، باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. سمه ده، او که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان، خپل اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل، د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوي، څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني. یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي، سمه ده که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو، مونږ ومنو، وایي خاوند ده باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې، تقریبا دا د یو کال نه ډېر وخت تیر شو. اخر دا مجبور شو لاړو چای ځانق محکمې شهري ته، هلته ولادزی وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي تو ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چې زه خاوند یې راضي وایي. دلته موضوع زما دا ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنۍ مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړلی دی. زه باید دا خو زما حق، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چیرته لاړ.
مننه، دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهی چې پوخا کې خزی، هغه خزی چې له تاوتریخوالی سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه هم دا وپوښتم، د اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ، د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی کومې بڼې شته دي؟ اکه دودیزي، اغه که ټولنیزي، اغه که کورنۍ، داسې په مجموعي توګه کراته وایي.
ډېره مننه، زه هم خپل سلامونه تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی، متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي، څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري، دا هم یو ویلې، زه دې ته فرهنګ ویلی نشم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همداسې پاتې دی، چې باید ښځه دوم مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې، په دې یو کالو څو میاشتو کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډېر اوږدمهال پاتې کېږي. دا یو کالو پنځه میاشتې کېږي چې هغه واقعي حقوق د ښځې، هغه انساني حقوق د ښځې بالکل تی نه خصه شوی دي. تاسو ګوري د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، ورسره یعنی ټولو محرومیتونه چې هغه ورسره مخ دی دا ټول تاوتریخوالی دی. تر څنګ داسې یو مرجع نشته چې یو ښځه لاړه شي او خپل شکایت ورته وکړي، مثلا تر څو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هیواد کې چې محکمه وجود لري لازم نشته چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې یا په هغه فضا کې چې لازمه ده همغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
اغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې سعیده چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی، او دا په ټولنه کې دا سریخي کړی دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاری، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناستې او همدغه سجدوی کم چلن کوي. راځه دا سی وای تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصول پوری تړي، مثلا ک خزي په بدو کې ور کوي، مثلا ک د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی بلال شي، یو چا په لور باندې بمیاشتې مرکی کوي، بیا چې ورته لور ورواده کی بیا نو داسې هغه سړی وغه کورنۍ غنی لکه د مال چی، بیا به بیرته د پلار کور ته نه پریږدي، جبر به پی کوي، ظلم به پی کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغه سره جوړ شوي دي. میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پښتنه تنې نه کیږي د واده پر مهال، چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي، د پیسو لرلو یا د مالی حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب کتاب کې نه ونډه لري او نه خپله د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نا وخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایا، ځینې له دینه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عملي کوي، نور اسلامي هیوادونه د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دي او په نړۍ کې شته دي، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي، او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي. ولې چې په اسلام کې قطع نه دي راغلي چې باید ښځه میراث نه ورکړل شي، قطع نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطع نه دي راغلي چې ښځه باید په زور چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګ کې راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی. یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلوم ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وستیږي. دا خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لرې پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي. په مملکت کې چې اسلامي مملکت دي، چې اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یاد چې زوم او ظلم، خو بالکل ظلم دی او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نیته راغلی چې د وخت چې څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو شابه باندې کوي، په یواز کې باید خور یا لوري په غیټه ورکړل شي. دا خو هیڅ په کتاب کې نه راغلی. دی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ ده چې خلک بې سواده دي، ول چې دې نه پیږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چې د پارت پیدا کړی دی او سره هم به ژوند کې خزه څوک ده او نارینه څوک ده، دې توپیر شي دی، دې په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاسو پنځه لاسو اته ونه هم ماینو پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بعد تر تزده کی فقط دوری ورکی او نوری خوشگی چرس کی اغیر یخ بلده گواندین یا خبر آوری و اجده اسلام ویلی دی یا دکم بیسواد ملانه اوری چې دا رقم خزه باید بالکل د کور او نو زید خزه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي چې ټول د سواد نشتون نه کیږي او د فقر عام خپل د دې باعث کیږي چې مثلا لوران په واده سن باندې واده شي یا مثلا د پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یا څوک چې پیسو په مقابل کې خرڅيږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا اخیسته او دا زماره لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شاید په افغانستان کې تروسه مو منتها کم شوي وو اوس بېرته په دغه شرایطو چې شته چې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي منتها خطرناکه تاوتریخوالی دی کس په مقابل کې حکومتي چارو ته تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته ضرور ونیول شي کنه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوند نه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې وسنۍ وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري او دې باندې به موږ غږیږو چې پوښه کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر اورګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو، خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نصیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بی وسلی، بی سوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملی کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوه؟
مننه کوم له صفای څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکم. خصوصا موږ راځو دلته په بی سوادی کې کچېری یو انجونې چې خصوصا انجونې په کور خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حد پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوق او د هر څه خبر وي، آگاه وي، سبا د خپل په خاون کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هر خبره هر رنګ ظلم ستام چوکي هغه کولی شي په ډېر په قناعت بخش خبرو سره هغه ته قناعت ورکوي. کچېرې تاسو دا کار وکړي سبا زبز غم په ما تیریږي او تاسو اخرت به څنګه کی اخر تاسو سبا لاس تر وړي آیا دې سره به تاسو خنوم به تر لاسه کی؟ کچېری یو میرمنه بے سواد وي او هغه بد ورځ د پلار په کور کې دی چې ورونه وایي ته کور نه بیرون موزه او ته حق نه لري کار وکړي، ته حق نه لري چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې خصوصا اجازه نه ورکړي چې خبرې وکړي. یو دوی انسان به هیڅ هغه ته خپل سترګو ورچ مثلا اول کچیر ته نروي او مثلا خزینت هیڅ اجازه نه ست چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چیرې سبا اولاد لوی شي هغه ښه اولاد صالح اولاد وي وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې وي، او که چیرې خدای نه خواسته هغه یو بې سواد مور وي د کور نه وتی نشي د خپل د ماشومانو ته د هغه روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبر ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا سر وي ورته وایي دا خو د دې مور هم داسې وه مور هم داسې ده هغه د خپل حق نه خبر نه وي، خبرې نشي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه بهتره په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي، خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بې سواده مور وي. په بې سواد مور چې هر کله سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بې سواد خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وایي د کور د کور تهداب وایي خښته وي چې باید خښته ایښودل شي، که چیرې د ښځه هم د کور د ټولنې تهداب باندې ده که چیرې کږه وي تر اخره پورې نه خدای نه خواسته هغه رړېږي، خو
زبه ډیر موافق نه د فقر سره هم خود به سوادي سره ډیر استونزې
ډیر مننه
په افغانستان مونږ باید مونږ یو څه نه باید ولایت ته مونږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سم د اتیا فیزه د مېرمنې د سواد لري مونږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلی او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم په نظر کې وګورو چې خو سرنګ ژوند تیروي او څنګه تاو تریخوالي هغه بیچاري زغمي
مننه تاسو د سواد خبره وکړه بي سوادي یا نالوستي او غم دي خزو واقعا چې یو مهم سببونه نه کېدل شي ځکه چې ام دي نارینه او بي سوادي او پزنګړې توګه د خزو بي سوادي چې خپل حقونو باندې نه پويږي یا لک تر لګنه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کی ځکه سوادي وازي لیک لوس نه وي هغه سره انسان دي ژوند ډیره چارز تکي خو مخکې هغه صافي ویل چې تر ټولو لوی تاو تریخوالي چې دي هغه دستي دي انجونو محرومول دي ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دي تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحاً یا داسې ډنګ پیلې توګه دا نه دی ویلي چې ګوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولای د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولای شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي جنو په وړاندې او د غستونځ چې اغلی احمد شاهی یاد کړه د خزو بي سوادي دوام کوي او د سر کېدل شي چې نسلونه نسلونه جنوني باندې اغیز وکړي هغه جنوني چې سکالي خونځي تتللی او له خونځي پاتې شوي خای پراتلونکو کې دا خونځي پرانستلم شي دی ونشي کولای چې بیرته له خونځي سره یو ځای شي او کده پروسه دوام وکړي یو لوی نسل دی نالوستو خزو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافي دی نړۍ یوازینی هواد یادېږي چیرته چې جونی خونځوی ته لا تګمنه دی البته لشپګم ټولګي پورته جونی دا مسله تاسو سره ولرځوي دی خزو په وړاندې تاریخوالي په برخه کې
ما خو مو ولې چې تاریخوالي کې د لشي چې کورنۍ تاریخوالي د تاسو هم خپل ولې چې کورنۍ تاریخوالي دی چې د کورنۍ تاریخوالي ته لازم دی چې خپل حکومتونه کار وکړي چې دا شي په هواي ورکي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنی تاریخوالي د چاغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي چې دا چې ټولنه روښانه شي او تاریخوالي لګ شي بدترین تاریخوالي د حکومتي تاریخوالي ده چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شي ویني دوه کاله تعلیمي زمګر نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوا متاسفانه موږ ګورو چې زیاتر پاره ټولونو کې چې پښتون میشته دي دی ډیر محروم شي وي دي په وجود د چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو پښتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګورې دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسو ګوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب پیسې ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاریخوالي او د ټولنیز د ټولنې تاریخوالي ته مبارزه د حکومتونو کارګانو او د حکومتونو سره د تاریخوالي مبارزه باید څوک مخته یسي دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډیر کړي چې دا وشي کولای د دې د هغه خپل د هغه وظیفه ته د جمن کې چې تاسو باید هم د ټولنی او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاریخوال مخاوني سي زه درته بالکل تعجب کوم چې هغه ورسپاتې وادو کې چې د افغانستان د اتواز بهتر نه ده اقتصادي وضع بهتر ده اما ټول اجازه لري چې خونځي ته لاړ شي خو زه د نارینه او ترمنځ توپیر لګ دی اما یوازې نه یو د افغانستان دی دې ته لازم ده چې اما رقم چې د خلکو غږ ډیر مهم غږ دی خپل افغان ولس غږ ډیر مهم دی باید خپل غږ پورته کی باید حکومت خپل د وسنی چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامه وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی دا هغه تړون ته د دې ژمنتوب باید یو غوړي
مننه
په دغه سوالات کې چې اټس یعنی اټس لارابل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کو هغه صفای راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه پکت غواړم یو خبره وکم څومره چې موږ د ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خای دي هغه ولایتونو د خلکو هڅي نور طالبانو په غنو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بلا اقوام موسیقي و همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې خای پښتون میشتي ولایتونه نه خونځي د شپږم ټولګینه پورته تړلې دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانستل کېدو ریپورتونه ورکول کیږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شاهي وپوښتم چې و مقایسه راته وکړي. مثلا پوخا ستونزوي تاوتریخواله وو خو د کورنۍ محکمې وي خزینه قاضیان وي پکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه وو د ښځو لپاره د خوندیتوب کورونه وو ګڼې داسې سازمانونه وو وس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخواله دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخواله باندې خوغه کیدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی دغه کورنۍ تاوتریخواله مرسله زیات شوی
د مقایسی په هیڅ ځبې وایم چې زکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې سرنګ چوي همدارنګ ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې من خوشنط علیه السلام قانون هم و چې غوي کچېره خلی سره داسې بدرفتاری وسی دغه حق د دی او کچېره حق ورته ور نګري داسې د سزاګانې دي او دای پروسیجر کول چې د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي هغه لکه سیاسی تطبیق درلود نه تطبیق ایدل خو خلق ورنه یریدل داریدل کچیر مونږ دا کارو کو خصه بزی محکمې ته یا د عریضه بو کی زمونږ حیثیت به سوشي یو یره یو د غوسرو خو هم برسیده به هم بیا په لرو پرتو ولایتو کې کیلو کې سنه سه قضیه کېدل خو لکه دا غي فیصدی 15 فیصد یا 10 فیصد خو سربیره پر دې چې خزه خپل حق ته رسیدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقی هم بیا هم خزه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیانی او چې مستقیم هغه خپل مدعی علیه بیا مدعی به یوړ قاضی سره مستقیم په جلسه کې پرته له کوم مشکل او ستونزې سره هغه سره خپل جلسې قضایی کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به ویل لبده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ورکړي د کور نه بهر وځې همدا موضوعات وو له بیا مرغه زمونږ په کورنۍ کې جما مخکې د هم داسته وای چې خاونې د طالبانو په سلورم ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره خزه د کو نه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کو روشخان ور باندې ول وځه خزه
مننه کو وخت را پسې را تمام شو جالب بحث ته دوام ورکول شو اغلی صافي تاسو د سی پی وای ونی مده حقیقت را یو لنډه مقایسه وکي دی پوخانی وخت زکاغه وخت کې مستونزوی زنی سازمانونه و چې څخل چتنه تمه وکړونه نه کول او د تاب تاریخوالي پیخم بی خو د کی شک نشته دی چې وس لکه احمد شاهی چې ویل زیاتی شوې دی یو عمومي مقایسه او نتیجه ګیری کراته وکي بحث پای ته رسوي ونی مده یو وخت لرو مېرمنې
مقایسه یو اندازه یو امکانات خو ځکه مثلا قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چې خزې راځي کول شي خپل امر مشکلات یو خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خزو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع کېدل اتمن غیبه فاله کې د لیاخذو د امن خونې مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې د غوول شچل ته پناه یې قلم مسونه وسیږي مثلا د حتی د زور واکو نه هغه الته پناه وړله متاسفانه اوس چیرې لړ شي اوس حتی د خپل د مور کور ته تللی نه شي هغه سی یو بدبختي راغلی چې د فقر خپل د دې سبب شوی چې یو خزه حتی د پلار کور کې نور دغه ته د توان د دې نشي چې بیا د بچانو سره وساتي دا مقایسه سره یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند غیر راغلی د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خونه نشته. مثلا یو خځه باندې هر رقم غم چې راځي مجبور دی تحمل کی، او تاسو د دې غمونو او د دې تاوتریخوالې اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکي کې ډیر بحراني دی. د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالې په کورنۍ کې د تاوتریخوالې سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه، ډیر
مننه کوو اغلی صافی. متاسفانه وخت را پسې را تمام شو. کور محبت واقعا دغه وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومانو باندې اغیز کوي. هغه میندې چې د تاوتریخوالي سره مخې دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي. په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو. مننه ګلالۍ صافۍ چې د پخوانۍ ولسي جرګې غړې وه او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي.